د مشال ریډیو په بل خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا په سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې وړاندې کوو او هم د تاسو د خبرونې په دوی نه مای کې د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت هم اوریدلای شئ. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې شاهین بونیرای وړاندې کوي.
سړی مشهور امید دی وخت مهم خبرونه په پیښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډه بریت کړی دی. د بلوچستان کروندګر وایي د وزیر اعظم په پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته او د کرویشیا د کورنو چارو وزارت بیګانا وخت اعلان کړی چې له سربیا سره هغه هیواد ته په تلونکو اتو سرحدي لارو کې اووه لارې تړي. د خبرونو تفصیل په پیښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډه بریت کړی دی. د پاکستان فوج ویان میجر جنرل عاصم باجوا نن پر ټویټر په خپلو بیانونو کې ویلي وسلوالو سهار وختي د بډبیرې هوایي اډې د ساتونکو پر خونه بریت کړی. د ده په وینا د وسلوالو یوې ډلې په بریت کې د سهار مونځ پر مهال 14 کسان وژلي دي. د سیمې اوسیدونکي یار محمد مشال لیډو ته ویلي فوج او پولیس د پیښې ځای ته په رسیدو کې وځنډېدل.
چھ بج کر 22 منٹ بھی او دھماکے او دغا آواز فائرنگ آواز رال چھ بار رو تو نو آواز دی دیو زیا شو بیا واپس جینے نہ وترو بس کوتا بدا آواز نہ موئی دل او بار دی روڈ بنیو مورچہ دا بس اگ مورچہ والا ڈی رگٹا تھورا کڑے چھ ڈائریک بغیر ڈر نہ فائر کڑے تو داخل کرا بس بھی بس دی فوجر موجن نو دی بیاس لگا تھورا کڑے کہ آرمی او پولیس ہڈی لیٹر سی دی دی
د پوز ویان میجر جنرل باجوا وایي پنخته کې تر اوسه 14 وسلوال وژل شوي او د نور لټون روان دي. تر دې مخکې نوموړي ویلي وو چې برید له وو تر لسو پورې وسلوالو کړی دی. پوز وایي پنخته کې یو کیپټن وژل شوی او لس امنیتي سرتیري ټپي شوي دي. د پاکستان د پوز مشر د عملیاتو د جاج اخستلو لپاره پیښور ته رسیدلی دی. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې او پکې د ګڼو سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. د بلوچستان کروندګرو سازمان وایي د وزیر اعظم نواز شریف په اعلان کړي پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته. د دې سازمان مشر عبدالرحمن بازی تیره ورځ مشال ریډیو ته ویلي د وزیر اعظم له اعلانه یوازې نصیر آباد او ډیرا مراد جمالی ګټه اخستل شي.
دا سیل پر ورځو او پر پمبا باندې ورکوي. دا دواړه پسونه په سیل په دی ول یو لاو په دی دوه ژبه کې کیږي. نو موږ له دې ته کې د محروم یو د دې ته کې د بلوچستان زمیدار ته هیڅ فائدہ نه ده. دا سیل د پنجاب او د سند لپاره دی.
د بلوچستان کروندګرانو د سرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر سه شنبه د کروندګرو مرستو او غیته د رعایت ورکولو پیکیج اعلان کړ. په سوات کې د ګوزن ناروغۍ مخنیوي سلور ورځنی واکسینی کمپاین روان دي چې په کې به له سلور لکه څخه زیاتو ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. دا واکسینی پروګرام ای پی آی سوات څنګ مشر ډاکټر انور جمال مشال ریډیو ته ویلي د پولیو مخنیوي کمپاین تیر ورځ پیل شو چې پر اتوار به پای ته رسی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هیسم ویلي د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د ځایناستې پر سر اختلاف به په راتلونکو دوو اونیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل مخه ونه نیسي. دا خبره نوموړي بیګا د ملګرو ملتونو امنیت په شورا کې تر څرګندونو وروسته خبریالانو ته کړې ده. د امنیت شورا ته ویلي د افغانستان ثبات لوري ته اقدامات له پامه نشي غورځول کېدی. هیسم ویلي د سولې خبرې ځکه ځنډېدلې دي چې د طالبانو مشر معامله لا نه ده هواره شوې. د جولای په میاشت کې د امریکا او چین استازو په پاکستان کې د سولې خبرو لومړی پړاو وساره. هیسم ویلي د امریکا او چین بهرنیو چارو وزیران به د سپتمبر په 26مه د ملګرو ملتونو په نړیواله غونډه کې د افغانستان په اړه د غونډې ګډه مشري کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د امریکا په سینټ کې ډیموکراټانو د دریم ځل لپاره د ریپبلیکن ګوند په مشرۍ د ایران اټومي موافقې ختمولو په موخه د اقدام مخنیوي کړی. بیګانې رای اچونې دا باوري کړه چې کانګرس به د ایران اټومي تړون نه منظورولو په هغه پریکړه لیک یا قرارداد کې بریالی نشي چې پر ایران د بندیزونو لری کولو په لړ کې د ولسمشر بارک اوباما صلاحیت لمنځه یوسي. د دې لامل دا دی چې روانو ونې په سینټ کې بل رایا اچونه نه کیږي. د کرویشیا د کورنو چارو وزارت بیګانا وخت اعلان کړی چې له سربیا سره هغه هیواد ته په تلونکو اتو سرحدي لارو کې اووه لارې تړي. کرویشیا دا ګام تر هغې وروستو اخیستی چې ګڼ کډوال هیواد ته ورغلل. د کورنیو چارو وزارت ویلي په هیواد کې پوځ هم تیار کړل شوی دی چې د چهارشنبې یا شروع له ورځې راهیسې له سربیا ورغلو څخه د پاسه 11,000 کډوالو چارې پر مخ یوسي. کډوالو هغه مهال کرویشیا ته ورتګ پیل کړ چې روانه ونۍ هنګري له سربیا سره خپله پوله وتړله او اروپایي ټولنې ته تلونکي هغه مهمه لارې بنده کړه چې سږ کال له 2,00,000 څخه زیاتو کډوالو کارولې وه. په کډوالو کې زیاتره د منځني ختیځ او افغانستان له تاوتریخوالي تښتېدلي دي. کرویشیا ویلي خلکو ته به د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د تګ اجازه ورکوي. په عین وخت کې سلووینیا اعلان کړی چې له کرویشیا هغه هیواد ته ورغلي یو اورګاډی یې ودرولې چې پکې کډوال سپاره وو. سلووینیا دا هم ویلي چې شاوخوا 150 کسان به کرویشیا ته ستنوي ځکه چې سفري کاغذونه یا اسناد نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پولینډ ته د هغه هیواد پخوانی سفیر د مشر منتظم په توګه ټاکلی چې دا باوري کړي چې ایران په جولای کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د شوي توافق پابندي وکړي. تیره ورځ کیری په بیان کې ویلي سټیپن مول به د ادارو ترمنځ د هڅو مشري کوي چې دا باوري کړي چې هغه اټمي اقدامات چې ایران ورته ژمن دی په بشپړه توګه عملي او تصدیق شي. کیری زیاته کړې دا مول به دا هم باوري کوي چې امریکا او ملګري یې د ایران د اقداماتو په غبرګون د اقتصادي بندیزونو په اړه ګامونه اخلي. له اټمي توافق سره سم ایران سلا شوی چې په مشخص ډول خپل اټمي پروګرام محدود کړي چې په بدل کې ورباندې بندیزونه نرم کړل شي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسي حال اورو د رابعه اکرم خان.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپیو اخیستل کیږي او په 1.60 روپیو خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.65 روپیو او په 1.65 روپیو یو یورو په 1.14 روپیو او په 1.14 روپیو یو ریال په 1.25 روپیو او په 1.25 روپیو یو درهم په 1.28 روپیو اخیستل کیږي او په 1.45 روپیو خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.08 روپیو او په 1.02 روپیو او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور کې خال خال وریځې وي او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9 او کم نه کم 23، بنو کې 14 او 23 او په کوټه کې 11 او 14 وي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجئ. خبرونه درته شاهین بونیری او رابعه اکرم خان وړاندې کول. په پېښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډه برید کړی دی. د بلوچستان کروندګر وایي د وزیر اعظم پیکج د بلوچستان د کروندګرو ته هیڅ ګټه نه رسوي.
مرغ د سیب رنګ انګور زردالو شفتالو دا کچم میوه چې د بانګ د فارښت مارکیټ سیستم څخه دوی نه دي کړی.
د خبر پښتونخوا پوهنتونونو استادانو د ولی خان پوهنتون مشر او نور استادانو نیولو غندنه کړې ده.
ما ته میسج دا ملاویږي چې د پښتونخوا په کومو یونیورسټۍ کې هم پی ایچ ډی دی هغه ته د دنیا په هر ګوټ کې سبا د ملازمت موقع ملاویږي نه بدلته نه تښتي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او 19 پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو. لاوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده، وسلوالو پېښور په بډبیره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو اډه برید کړی دی. د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال اسیم باجوا نن پر ټویټر پاڼه په خپل بیانونو کې ویلي چې وسلوالو سهار وختي د بډبیری هوایي اډې د ساتونکو پر خونه برید کړی دی. وسلوالو طالبانو د دې پېښې پړه منلې ده. تفصیل به له پېښور د مشال ریډیو خبریال زلاند یوسفزی راکړي.
د پېښور په بډبېره سیمه کې د هوایي ځواکونو مرکز باندې وسلوالو سهار وختي د 5 بجو شاوخوا برید وکړو. چې د پوز د عامه اړیکې ادارې آی ایس پی آر په وینا امنیتي ځواکونو د وسلوالو دغه برید تر ډېره کچه ناکامه کړی دی. د پیښې یو عیني شاهد یار محمد مشال رډیو ته وویل چې سهار وختي دوی د ډزو او چاودنو په اوازونو خبر شول
او د مکې او دغه فیرنګ آواز راغله چې بار ووتو نو آواز ډېر زیات شو، بیا واپس جینه نه وتلو، بس کور ته به دا آوازونه مو ویدلو. بیا داسې راسره خوا کې یو بیس کې کار کوي زما چاچا نامې اگر دیوال پر دیوال اسی معلومات کو مسئلہ جی سنگا چل دے یار دا کیمپ بنے طالبان حملہ ہوگا او بار دی روڈ بنی مورچہ دا بس مورچی والا ڈیرا گھٹا تورا کھڑے جی ڈائریک بغیر ڈر فائر کھڑے نو داخلے کرا بسوری بس دی فوجن موجن ندی بیاس لگا تورا کھڑے کی آرمی ہو پولیس ہوڑی لیٹر سی دی دی جی زمون کور کی زنانو مشوما چی زمون بار کر لگی مون فیلہ لگ کر فوجن بر کورن ضروری دی کی ولاڈی استفادہ دا پارا کیمپ او لیڈیز چې کوم دي سم کمرو تکړی ور پسې ملا کول لګوي سم بار کړي هم بوم دي.
د پیښې پر ځای کې صوبایي وزیر اطلاعات مشتاق غنی رسنیو سره خبرو کې ویل چې د پوځي عملیاتو سره د ترهګرو ملا ماته شوې ده خو په مکمله توګه نه دي ختم شوې.
جب سے فوج نے آپریشن شروع کیا ہے بڑی حد تک ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے. یہ
د کله نه چې پوځي عملیات پیل شوې دي نو د ترهګرو ملا ماته شوې ده خو په مکمله توګه ختم شوې نه دي. خال خال پیښې رامنځته کیږي خو د دې دا مطلب نه دی چې په مکمله توګه ختم شوې دي، لیکن ترهګر ختمولو ته نږدې دي او دا نن هم دوی یو ناکامه حمله کړی ده او د الله په پزل دوی ته په دې کې سمه بریا نه ده ترلاسه شوې.
اور یہ بھی آج ان کا ایک قسم کا ناکام حملہ ہوا، انہوں نے جو کوشش کی ہے اللہ کی فضل سے ان کو اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی.
د پاک فوج د عامه اړیکو ادارې آئی ایس پی آر په وینا وسلوالو لومړی برید په جمعات کړی دی چې په کې شپاړس کسان وجلی شوي دي او ځواکونو په ځوابي کاروایۍ کې دیارلس برید کوونکي وجلی دي. آئی ایس پی آر زیاتوي چې پیښه کې د دوو افسرانو په ګډون لس سرتیري جوبل شوي دي. د پیښې زیاتره جوبل کسان سیمیج پیښور ته وړلی شوي دي. د بیړنیزو مرستو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه تر مخه دوی په خپلو امبولانسو کې لشلو زیات جوبل کسان هسپتالونو ته منتقل کړي دي. د لیډرډینګ هسپتال لخوا جاری شوی تفصیل تر مخه دغه هسپتال ته شپږ جوبل کسان راوړل شوي دي چې پکې درې د هوایي ځواکونو سرتیري، یو د ملیشي، یو د صحت کارکونکي او یو عام وګړی شامل دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ همکار ګل ایاز پر همدې موضوع د امنیتي چارو له یو کارپو اسد منیر سره غږیدلی او له هغه څخه یې پوښتلی چې آیا وسلوال اوس هم دومره صلاحیت لري چې په لویه کچه بریدونه ترسره کړي او که څنګه؟
صلاحیت خو کم شوی دی، خو داسې یو دوه بریدونه فون یا میشت یا فون یا فون دا به دی کوي. دوی سره تر اوسه پورې دا صلاحیت شته، هغې وجه دا ده چې تر اوسه پورې شیوالم پورا نه دی کلیئر او دی پیرا کې ملا کیږي اور دې کې بلیډ ایر کې تبیشتا او دې نه پستا هاریو کې دا پیراګر شتا چې کوم راتشتیدلې دي هغه یې شتا ډېر پکې ونیسلو او ډېر پکې پټ دي او دې مختلف ګروپونه دي. نو دا په چې تر څو پورې دا عملیات په درې کاله تر هاریې پورې نه چلی او اخیر نه تر دغه نه کی مقابلہ
اسد منیر صاحب، حکومت او فوج دا خبر کئی چې په قبایلی سیمو کې د ضرب عذب په نامه چې کوم فوجي عملیات تی دای خاریو ته نور زینو ته هم غزبولی دي او داغی لکبله د تشدد یا ترهګری پیخی ډیر زیاتې کمې شوې دي. حکومت وګورو په دې رستو کې داسې قسمه پیخی بیا سر راپورته کوي او رامنځته کیږي، د دې څه وجوهات دي؟
ګورې دي وجوهات خدا دي چې دا څنګه مې کړې کنه چې دوی پوی دي چې ایئر فورس ته دوی باندې بمباری کوي. نو دا د ایئر فورس د خلکو اوسېدو ځای دی، دا څه داسې دغه نه دی چې څه جنګي علاقه نه وه. نو دوی هغوی ته دا زور ښیي چې دي که تاسو موږ باندې کوئ نو موږ دا کولی شو. او دا دومره مطلب دی ګرانه خبره ځکه نه ده چې دوی چې لس دولس کسان راتلل او دا لکم بالکل قبائل علاقے سره نږدې ده، خیبر ایجن صحیح سره نږدې ده بالکل، او د درې سره او ایف آر پشاور سره. نو دا لږ ډېر بکیږي خو د خیر دا چې طبیعي لګي او دا عملیات ختمی نه او هر چا پسې لګي دا تصدیق نه کوي چې دا ښه دی دا بد دی. نو که خیر دا به ختمیږي که دوه کاله لګي که درې کاله لګي خو اخر دا پاکستان یو
د امنیتي چارو کارپو اسد منیر وو. د بلوچستان کروندګر وایي چې د وزیر اعظم لخوا په اعلان سوي پیکج کې د دوی لپاره هیڅ هم نسته او دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان مرکزی حکومت دې د دوی ستونزو ته سمه کتنه وکړي. وزیر اعظم نواز شریف د کروندګرو لپاره د مرستو رعایت او پورونو په مد کې د 3.2 ارب ډالر اعلان وکړ. د ویل د دې اعلان هدف زراعت ته وده ورکول دي، د کومې څانګې حالت چې اوس مهال د ده په وینا د ډاډ وړ نه دی. نواز شریف وویل د مرستو او رعایت په برخه کې به 1.4 ارب ډالر په سمدستي توګه ورکول پیل سي او د پورونو یا قرضو په مد کې به 1.8 ارب ډالر ویش په روان کال کې پیلېږي. د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازای وای له دې اعلانه د یادې صوبې یوازې دوی ضلې یعنی نصیر آباد او ډیره مراد جمالی ګټه اخیستلی سي. عبدالرحمن بازای مشال رادیو ته وویل په دې پیکیج کې چې پر کومو فصلونو مرستې او رعایت ورکول کیږي هغه فصلونه یوازې د بلوچستان په دوو ضلو کې کیږي.
پاکستان پر لیول خو دا یو ښه پیکیج دی، لیکن په بلوچستان لپاره کتی نه دی. په دې وجه چې دا سل پر وریجو او پر پنبه باندې ورکوي، دا دواړه فصلونه صرف په دې وجه او په دې دوو ضلعو کې کیږي. نور موږ له دې پیکیج محرومه یو. د دې پیکیج زمیندار د بلوچستان زمیندار ته هیڅ فایده نه لري، دا صرف د پنجاب او د سند لپاره دی.
نوموړي د بلوچستان د کروندګرو د ستونزو او اړتیاو په اړه وویل
په بلوچستان کې چې کوم ډېر زیاده لارې دي چې په بجلی باندې چلېږي، د بجلی جوړولو چې کوم نظام دی دا ډېر زیاده ټوګلانو ته بالکل په کم سے کم نرخ باندې باید چې ورکړي. دا وخت په 9 لک روپۍ یو ټریکټر دی، په کار دی چې دا په 3 لک روپۍ زمیندار ته پکې 12 میلیونه ایکړه فوټه اوبه چې هر کال زما ضایع کېږي چې دا د 2 کروڑ هم برابر دی. په کار دی چې دوی ما ته فنډ راکړي، زه دا خپلې اوبه راخوندي کړم. زما په صوبه کې تقریبا 1200 میگاواټ بجلی ضرورت دی، لیکن دوی صرف ما ته 200 میگاواټ هم نشي راکولی.
عبدالرحمن بازی وویل د صوبې او په ځنګړي توګه د زیات اغیزمنې سوې پښتنې سیمې استازي باید په پارلمان کې د کروندګرو ژغ پورته کړي. د دوی دا غوښتنه مې د پښتونخوا ملي او میګوند د مخکښ او سنیټر عثمان خان کاکړ مخې ته کښې شوه.
د دوی د عام د پاره په دنیا کې مارکیټونه پیدا کړي دي. وروره د عام یو کلو لسره زواستې 800 روپۍ تر سوړي د باندې دي. زموږ د سیب رنګه انګور زردالو شفتالو دا کچه میوه چې دا انار د دې د باندې د فارښت مارکیټ سیستم ستې دوی نه دي کړی.
عثمان خان کاکړ وویل دا د دوی ذمہواری ده چې د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د پښتنو ستونزې په ډاګه کړي.
موږ مخکې د زمینداران پر دې مسایلو بجلی باندې ایران پر سیب باندې زموږ د سبزیاتو دپاره او زموږ د میوهجاتو دپاره په جان کې مارکیټ په منډۍ پیدا کړو. پر دې شو ټول شیانو باندې سټینډنګ کمیټه په فلور باندې موږ رسېدلي وو. پر دې به موږ خامخا ضرور پر دې باندې ده مجلس حتما نو خامخا جستو دا زموږ په ذمواري حل کې راځي.
د پاکستان د مرکزي بینک د معلوماتو له مخې زراعت د دې ملک د کلنی پیداوار 3.8% جوړوي. د بلوچستان کروندګر وایي وفاقي حکومت د دوی په صوبه کې وزیري ستونزو ته پام نه کوي.
د مشال ریډیو دا
د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر او د پخوانی ولسمشر ویاند فرحت الله بابر وایي دوی د کامی اکشن پلان په نتیجه کې د حکومت او ادارو اقداماتو اندېښمن کړي دي. لوی مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال نوموړي ویل د پېښور پر سکول تر برید وروسته د پوځي عدالتونو جوړولو په اړه دوی له سخت انتخاب سره مخامخ ول. پامیر ساحل په دې اړه نور حال راکوي.
له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر او د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ویاند فرحت الله بابر وویل د هغه هیواد مرکزی حکومت ادارې د پېښور پر سکول تر برید وروسته د قامی اکشن پلان له منظورۍ ناوړه ګټه اخلي او له خپلو اختیاراتو تجاوز کوي. له بابر مې پوښتنه وکړه چې آیا دا ورته نه ښکاري چې د دوی ګوند د 1 او 2 آئینی ترمیم له منظورۍ سره تیروتی دی؟ ده وویل دوی له سخت انتخاب سره مخامخ ول، نو ځکه یې د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه.
خواهش داو چې دا موجوده کم کریمینل جسټس سیستم دی چې کوم کې دهشتګرد بچ کیږي یا خود دا روان دي او یا موږ سه قرباني وکړو دهشتګردو خلاف جنگ کی دا آئینی اور قانونی ترمیم کو اگر منگو کو دا فیصلہ کانشس فیصلہ وہ منگو اسم بایو چی دا فیصلہ غلط ہے نوا خو دا دی فیصلی نا بعد دا دی استعمال چی سنگا کی گی دی باندی زا منگو ریت تحفظات تی اور منگو کوشش دا کرو چی دا ایشو دی ایڈریس اور دی سنگا دا مرکزی حکومت دا ادارے اس سنگا چی دا خپل اختیارات تا تجاوز کی ندا زا منگو تشویش تی
فرحت اللہ بابر ویل کلا چی سپریم کورٹ پریکڑا وکڑا چی دا پوزی عدالتون جوڑے دل قانونی کار دے خو ورسرا عدالتونو هم حق لري چې په پوزي عدالتونو کې شوی او پریکړو ته بیا کتنه وکړي نو دوی په قانون کې د بدلون هڅه وکړه
اوس چې کله سپریم کورټ په بل فیصله وکړه نو په هغه فیصله کې مجارټي دا وي چې پارلیمان ته دا اختیار شته چې دا فوجي عدالتونه جوړ کړي دا بالکل ٹھیک تھا لیکن عدالتونو سره دا اختیار دے چې هغه د فوجي عدالتونو په فیصلو باندې نظر ثانی وکړي او هغه یو څو کنډیشن هم کېښول مونږ په سینټ کې دا خبره واچولا چې څنګه عدالتونو هم دا کنډیشنز کېښول
د پاکستان حکومت ته وزیر اعظم نواز شریف بیا بیا ویلي چې د قومي اکشن پلان پر هرې برخې به پوره عمل کوي او د سخت دریځۍ او وسلوالۍ پر ضد به هڅو ته دوام ورکوي خو د بشري حقونو سازمانونه او فعالان او قانون پوهان د پوځي عدالتونو جوړېدل د پاکستان آئین سرغړونه او د بنیادي انساني حقونو ضد کار بولي
دا سحر لنه هو دا ما خام ترش پگو
په دې وروستیو کې د پاکستان احتساب اداري نیب د درغلیو په تور د خبر پښتونخوا پوهنتونونو اوسني او پخواني مشران او د تعلیمي ادارو چارواکي نیولي په دوی کې د مردان عبدالولي خان پوهنتون مشر ډاکټر احسان علي هم شامل دی صوبایي حکومت وایي له دې معاملې سره هیڅ تعلق نه لري خو پروفیسرانو او د زده کوونکو ټولنو د نیب دا ګام غندلی منور شاه په دې اړه نور حال راکوي
د عبدالولي خان یونیورسيټي مشر ډاکټر احسان علي خان د نیمز میډیکل کالج پخوانی مشر او د تعلیم دوه نور ماهرین 13 ورځ عدالت د 15 ورځو په ریمانډ د پېښور مرکزی جیل ته استولی دي دا څلور واړه کسان د پاکستان د قومي احتساب ادارې یعنی نیب د درغلیو په تور نیولي یا د اداره وای دوی به په نږدې ورځو کې عدالت ته د درغلیو ثبوتونه وړاندې کړي د دې کیس په اړه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
او ابټ آباد میں ایک نیمز میڈیکل کالج بنا تھا 2007 میں
او ابټ آباد کې د نیمز په نامه یو میډیکل کالج ته په 2008 کال کې هزاره یونیورسيټي سرکاري منځوري ورکړې و او احسان علي خان په دغه وخت کې د یاد یونیورسيټي مشر و په دغه منځوري کې قوانینو ته پاملرنه نه وشوې او زده کوونکو ته د ډاکټرۍ سندونه نه ورکول کېدل دغه زده کوونکي چې څو کلونه ضایع شوي وو عدالت ته لاړل او عدالت دوی ته په نورو میډیکل کالجونو کې ځای ورکړو خو په نیمز باندې د بندیز تر څنګ په دغه معامله د ککړو کسانو خلاف د کاروایي امر هم وکړ
اور اس نیم کالج کو بند کر دیا
نوموړي زیاته کړه چې نیب د مرکزی حکومت لاندې کار کوي او د معاملې سره د صوبایي حکومت هیڅ تړاو نشته بلخوا د یونیورسيټي د پروفیسورانو د اتحادیه یو مشر ډاکټر جمیل احمد چترالی وای چې د نیب له اړخه د ډاکټر احسان علی خان او د نورو تعلیمي ماهرینو سره د مجرمانو په شان رویه د غندنې وړ ده نو موږ زیاته وی
د دغه مجرم ته میسج دا ملایږي چې د پښتونخوا په کومو یونیورسيټي کې هم پی ایچ ډی دی هغه ته د دنیا په هر ګوټ کې سبا د ملازمت موقع ملایږي نه بدلته نه تښتي زما بچی په عمر شان دي په پیرو کې ډوبېږي زه د میډیا نه زه د سیاسي اکابرینو نه زه د دې پوهانو نه د دې وطن د دې ژبې توقع لرم تقاضا کوم ستاسو د ریډیو په وساتل چې دې اوچت شي او د دې خبرې پوښتنه وکړي چې ستاسو 15 کال یو سړي خدمت کړی د هغه په نوم دومره غټ کړی دی هغه په جیل کې ولې پروت دی هغه ډېر غټ جرم هم کړی کنه چې په کور مې سب جیل ډکلیئر کړی په دې وزیر اعظم ولې غلی دی په دې وزیر اعلی ولې غلی دی
جمیل احمد چترالی ویل د لړکې د پروفیسورانو اتحادیه غونډه کړې چې ډېر زر به په یو خبري غونډه کې خپل لایحه عمل واضح کړي هلته د پښتون سټوډنټ فیډریشن په نامه د زده کوونکو د اتحادیه مشر امتیاز وزیر وای واکمنې طبقې د نیب د ګام ته سمدستي توجه ورکړي چې دا راز د پروفیسورانو او زده کوونکو د زورولو نه ډډه وکړي شي
ذاتی طور پر باندې زده دي خبرې انتهایی مزمت کوم چې د پروفیسوران چې هغه د کوم مهمانان ورته ویل شي مونږ د صفا او سوترا د اقتصادي عمل هغې خو مونږ حمایت کوو، مونږ د کرپشن حمایت نه کوو. او کچر ته فرض کړې دغه ادارې بیا داسې یو د بلیک میلنګ په خاطر باندې، د یو بارګینګ په خاطر باندې، یو سیاسي پولیټیکل ویکټمایزیشن په خاطر باندې استعمالي جن هغه مونږ بکړه کوټه کو باندې غندنه کوو.
د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له اړخه قائم شوی احتساب عدالت د واکمن تحریک انصاف ګوند یو وزیر ضیاءالله افریدی هم د درغلیو په تور نیولې. نوموړي په وزیر اعلی پرویز خټک او د هغه په کابینه هم د درغلیو تورونه پوري کړي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د کورنی چارو وزیر پر ځینو خلکو له هیواده د بهر تګ بندیز په تګلاره کې د بدلون اعلان کړی دی. چودري نثار علی خان وایي د سفری بندیزونو د لیست یا آی سی ایل تګلاره ډیره پخوانۍ وه او ځینې خلک په وړو وړو خبرو او تورنو تر دیرش دیرش کلونو له هیواده بهر نشول تلای. په دې اړه نور تفصیل پامیر ساحل په دې رپورټ کې راکړي.
د پاکستان کورنیو چارو وزارت د سفری بندیزونو د لیست چې ورته ایگزیټ کنټرول لیست ویل کیږي په تګلاره کې د بدلون اعلان کړی چې د زیارت یا پنځشنبې له ورځې عملی شو. د چهارشنبې یا شروع پر ورځ د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علی خان په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل د پخوا پر طلبه اوس تر سفری بندیزونو لاندې خلک نه هیرول کیږي او هر کس چې نوم یې په دې لیست کې اچول کیږي بعد د دې پریکړې پر ضد غوښتنلیک یا درخواست دایرول شي.
نو د نوې تګلارې مطلب به دا نه وي چې په ای سی ایل کې د یو کس له نوم اچولو سره به غیرول کیږي. د هر کس نوم چې د سفری بندیزونو په لیست کې راشي هغه ته به اجازه وي چې د دې پریکړې پر ضد اپیل وکړي. بل دا چې د سفری بندیز له یو کال پوره کېدو سره به حکومت د هغه کس معاملې جاج اخلي او دا به ګوري چې آیا داسې څه وجه شته چې د هغه کس نوم په لیست کې پاتې شي او که نه. په دې لړ کې به وروستی حد درې کاله وي، یعنې تر درو کالو زیات به د خلکو نومونه د سفری بندیزونو په لیست کې نه ساتل کیږي. خو زه باید دا خبره هم سپینه کم چې ځینې خلک بالدی اسانتیا او نرمۍ ګټه نه شي اخیستی، لکه تر بندیز لاندې ډلې یا د هغوی کارکوونکي او مشران او د نشئی موادو نړیوال قاچاقبران، هغوی ته به له هېواده بهر د تګ اجازه نه وي.
چودري نثار علی خان زیاته کړه په وړو وړو خبرو او تورونو لکه د ښځې او خاوند ترمنځ د اختلاف له کبله هم ځینې خلک تر لسیزو د سفر کولو له قانوني او انساني بنیادي حقه بې برخې پاتې شوي ول. اوس چې نوې تګلاره جوړه کړل شوه او د کورنیو چارو وزارت له ای سی ایل او تور لیست د شاوخوا 15,000 کسانو نومونه وایستل، نو د وړو وجوهاتو له کبله له سفري حقه بې برخې شوي خلک آیا اوس د تاوان غوښتنه کولی شي او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان سپریم کورټ وکیل اکرم شیخ وایي خلک کولی شي چې د مقدمې په ذریعه هم له دولته یا ریاسته تاوان وغواړي او هم په ناسمو پریکړو کولو د هغه وخت چارواکو ته سزا ورکړي.
یو کس چې تر دیرشو کلونو د نقلو حرکت او سفر کولو له آئینی او اساسي حقه بې برخې پاتې کړل شوی وي، نو هغه له حکومت تاوان غوښتلی شي او د عدالت او مقدمې له لارې اړوند ادارو او د دې کار ذمهوارو افسرانو ته سزا هم ورکولی شي.
په پاکستان کې اکثر تر بندیز لاندې سخت دریځه یا وسلوالې ډلې خپل نومونه بدلوي، همداراز خلک هم د بیلابیلو وجوهاتو له کبله نوم بدلولی شي. نو آیا د سفری بندیزونو نوې نرمه تګلاره خو به د دې لامل نه شي چې په ځینو جرمونو ککړ کسان له دې ګټه پورته کړي؟ وکیل اکرم شیخ وایي دا ځکه ممکن کار نه دی چې د پاکستان په قانون کې د خپل اصلي تشخص بدلول ناقانون عمل دی.
که زه خپل نوم له اکرم شیخ بدل کړم نو زه د خپل شخصیت بدلولو په جرم تورن کېدای شم. د پاکستان د مجازاتو قانون له 101 مادې یا د فیتر مخه د خپل تشخص بدلول جرم دی، څنګه چې دا کار په انګلستان کې جرم دی دلته هم دی. که یو مشکوک کس یا په جرم تورن کس دا کار کوي او حکومت ورباندې پوه شي یا یو بل کس ورباندې پوه شي نو هغوی عدالت ته تللی شي، مقدمه ورباندې کولی شي چې دا سړی خو پرون علمدین او نن فضلدین شوی دی.
اکرم شیخ زیاتوي د پاکستان او انګلستان په قوانینو کې یو بله ماده د یو سازمان یا تنظیم یا یو کس اصلیت او حقیقت ښکاره کولو هم دا چې ورته د پردې لرې کولو قانون وایي، یعنی حکومت یا خلک حق لري چې عدالت ته ولاړ شي او د یو کس یا سازمان د اصلي حقیقت ښکاره کولو غوښتنه وکړي.
حجره
د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري.
تاسو مشال ریډیو ته ورځي است وخت په پښتونخوا کې د ماسپرشین یو نیمه بجه سو شاهین بنیرای را سره په سټوډیو کې دی راځي چې د خبرونو لنډیز واورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه په پیښور کې واستوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اړه بریت کړی دی چې په نتیجه کې د فوج د یو افسر په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د فوج ویان په خپل ټویټر بیانونو کې ویلي دي چې وسلوالو سهار وختي د بډبیر هوایي اډې د ساتونکو پر خونه بریت کړی دی. تحریک طالبان پاکستان د بریت په اړه منلې ده. د بلوچستان کروندګرانو سازمان وایي د وزیر اعظم نواز شریف په اعلان کړي پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته. دغه سازمان غړو د سرګندونې تر هغې وروسته کړي دي چې د پاکستان وزیر اعظم پر سه شنبه د کروندګرو د مرستو او د رعایت ورکولو لپاره د پیکیج اعلان وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هیسم وایي د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د ځایناستې پر سر اختلاف به په راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل مخه ونه نیسي. د کرویشا کورونا چارو وزارت بیګا ناوخته اعلان کړی چې له سربیا سره هغه هیواد ته په تلونکو اتو سرحدي لارو کې اوه لارې تړي. کرویشا دا ګام تر هغې وروسته اخیستی چې ګڼ کډوال یې هیواد ته ورداخل شوي دي. د امریکا په سینټ کې ډیموکراټانو د دریم ځل لپاره د ریپبلیکن ګوند په بشری د ایران اټمي موافقې ختمولو په مخه د اقدام مخنیوی کړی دی. د امریکا برنو چار وزیر جان کیری پولینډ ته د هیواد پخوانی سفیر د مشر منتظم په توګه ټاکلی چې دا باوري کې چې ایران په جولای کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د شوي توافق پابندي وکړي. او د ازادۍ ریډیو خبریال جان آقا الکوزی د جنازې مونځ نن ماسپخین 3 بجې په جلال آباد کې کیږي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورید چې شاهین بنیری وړاندې کوله. اوس هم تاسو ته د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو لنډیز وړاندې کوو. دا چې دې ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر لوستی دی.
نن د پیښور د خبریدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل ادارېی د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د سولې د عمل لړکې د سرګندونو او د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي او وایي چې سرتاج عزیز ویلي دي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د جوړجاړي او خبرو اترو بیا پیل کولو لپاره که افغان حکومت رضاوي نو دوی هلو ځلو کولو ته تیار دي. د ادارې په وینا چې په پاکستان او افغانستان کې کله ناارامي وي نو ورسره ټوله منطقه کې نارامي وي او د دې منطقې امن له پاکستان او افغانستان سره تړلې دي. ادارې وړاندې لیکي چې د افغانستان او پاکستان د خاورې نه د ترخګري خاتمې لپاره پکار ده چې د پولو دواړو اړخونو ته د ترخګري د موجودګۍ په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړل شي او دواړه ملکونه په یو بل د تورونو لګولو پر ځای خپل منځي مرستې سیوا کړي. ادارې اخر کې وایي پکار ده چې پاکستان او افغانستان په ژبه، مذهب او کلتور یو بل سره تړلې ملکونه دي، نو چې په ولسی کچ هم او په حکومتي کچ هم د تعلقاتو د ښکېدو لپاره نور اقدامات وکړي نو دارنګ به د منطقې ولس د ترقۍ او خوشحالۍ سره مخ شي. بل پلو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل ادارېی کې په غیر سرکاري اسکولونو کې د زیاتو فیسونو په حق لا لیک کړی دی او وایي چې د وروستیو کې د پاکستان حکومت د کمزوریو د وجې یو شمېر غیر سرکاري څانګو د ولس له جیبه ډېرې پیسې ویستلې دي. همدا وجه ده چې په صحت، سیکورټۍ او تعلیم کې د غیر سرکاري تنظیمونه هغه چاته خپل خدمات وړاندې کوي څوک چې زیاتې پیسې ورکول برداشت کولی شي. د ادارې په وینا کې چا سره ډېرې پیسې وي نو هغه د پولیس پر ځای سیکورټي ګارډ ساتلی شي، که علاج غواړي نو په یو ګران غیر سرکاري اسپتال کې علاج کولی شي. همدا حال د تعلیمي ادارو هم دی. چرته چې مالدار پلاران خپل بچي د ښه تعلیم لپاره غیر سرکاري اسکولونو ته لیږي او بیا د دغې تعلیمي ادارو مالکان د دوی نه ډېر لوی فیسونه اخلي. ادارې زیاتوي چې د دې زیاتو فیسونو پر ضد د ماشومانو مور او پلار په کراچۍ، لاهور، اسلام آباد کې په احتجاجونو لاس پورې کړی دی، په کومه چې وزیر اعظم نواز شریف نوټس اغستی دی او د ټولو صوبو وزیر اعلی ګانو ته حکم ورکړی چې د مسلې حل دې روباسي. ادارې اخیر کې لیکي باید چې حکومت د دې مسلې حل په مستقله توګه روباسي، خو زموږ په نیس په مکمله توګه د دې مسلې حل به حل روزي چې حکومت په سرکاري تعلیمي ادارو هم توجه ورکړي او د ماشومانو مور او پلار ته دا باور ورکړي چې حکومت به ورته په سرکاري اسکولونو کې صحیح سبق خایي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا خبریدونکو ګارډین ورځپاڼه لیکي له هغه وخته چې افغان طالبانو په خپلو لیکو کې د اختلافاتو ختمېدو دعوې کړې دي نو د افغانستان سولې خبرو اترو بیا پیلېدو امید پیدا شوی دی. بلخو امریکایي اسوسییټیډ پریس اژانس لیکي پاکستاني چارواکو په کراچۍ کې له القاعده سره د تړاو په تور یو داسې کس نیولی چې پخوا د پاکستان د هوایي ځواک پیلوټ و. د دواړو لیکونو مهمې برخې مجید بابر وړاندې کړې.
برتانوی ورځپاڼه ګارډین د افغان طالبانو په اړه په خپله یوه مقاله کې لیکي چې هغوی په خپلو لیکو کې د مشرتابه په سر د راپورته شوو مخالفتونو ختمېدو دعوې کړي دي چې له وجې به یې نوي مشرتابه پیاوړی شي او کېدای شي د دې له امله افغان حکومت سره د سولې ځنډېدلې خبرې اترې بیا پیل شي. د ورځپاڼې په خبره د افغان طالبانو د مطبوعاتو څانګې د تېرې نهې په ورځ د یوې بیانې له لارې دعوه کړې ده چې د طالبانو د غورغنګ د مړ شوي مشر ملا محمد عمر د کورنۍ غړیو په نوي مشر ملا اختر منصور اعتماد کړی دی. د افغان طالبانو په لیکو کې دا اختلافات پس له هغې رامنځته شوي وو چې د ملا عمر د مړینې د اعلان نه پس په کوټه کې د طالبانو د علماو او کمانډرانو یوې وړې ډلې د ملا اختر منصور د مشر په توګه انتخاب کړی و. خو د ملا محمد عمر د کورنۍ غړو د دې انتخاب مخالفت کړی و. د ورځپاڼې په خبره د 13 جولای په میاشت کې د افغان حکومت لخوا د ملا عمر د مړینې د اعلان نه پس طالبانو حکومت سره روانې د سولې خبرې اترې نیمګړې پرېښوي. خو د طالبانو لخوا د دې اعلان نه پس چې هغوی په لیکو کې اختلافات ختم شوي یو وار بیا د سولې د خبرو اترو د پیلېدو امید پیدا شوی دی. ورځپاڼه په اسلام آباد کې د یو مغربي سفارتکار په حواله لیکي چې که څه هم اوس د ملا اختر منصور مشرتابه پیاوړی شوی خو د طالبانو د غورغنګ د لوړپوړو مشرانو لخوا اوس هم د هغه مخالفت کیږي او هغه ځکه چې د دوی په لیکو کې اختلافات د سولې د خبرو اترو په سر نه بلکې د مشرتابه په سر رامنځته شوي وو. نو د تېرې نهې په ورځ د طالبانو لخوا د اختلافاتو د ختمېدو دعوې د سولې د خبرو اترو په لړ کې څه مهمه خبره نه ده. بلخوا اسوسییټیډ پریس خبری اژانس په خپل یو راپور کې لیکي چې تیره ورځ په کراچۍ کې پاکستانی چارواکو دعوه کړې ده چې د پاکستانی هوایي ځواک یو هغه پخوانی پایلټ یې په دې تور نیولی دی چې په جنوبي آسیا کې د القاعده ډلې سره به یې مالي مرستې کولې. د اژانس په خبره په کراچۍ کې د ترهګرۍ پر ضد د ادارې یو چارواکي نوید خواجه د دغه کس چې د سید شیبا احمد په نوم یې شناخت شوی د نیولو دعوه کړې ده خو دا یې نه دي ویلي چې دوی دا کس کله او د کوم ځای نه نیولی دی. د اجانس په خبره نوید خواجه وایي چې چونکې د دغه کس په کمپیوټر کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه په عربي رسم الخط کې څه پیغامونه هم کتلی شوي دي نو پولیس د دغه کس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د ممکنه تړاو په اړه هم پلټنې کوي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بشري حقونو څار نړیواله اداره وایي روان کال اروپا ته په تلونکو ناقانونه کسانو کې یو لویه برخه د افغانانو ده چې په هیواد کې له روانې جګړې او یا ځورونې د ځان ساتنې لپاره اروپا ته ځي. اداره وایي که په افغانستان کې ناامنۍ دوام ولري نو کېدای شي زیات شمیر کډوال اروپایي هیوادونو ته په ناقانونه توګه تګ ته اړ شي. ملیحه امیرزاده نور حال کوي.
د بشری حقونو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي سږ کال په اروپا کې په پناه اخیستونکو کډوالو کې ګڼ شمېر افغانان شامل دي چې د شام د وګړو پس په دویم نمبر راځي. اداره وایي په 2015 کال کې اروپا ته پتلونکو کډوالو کې یوه لویه برخه افغانان دي چې 14% جوړیږي. د ادارې په خبره د دې لویه وجه په افغانستان کې جګړه ده چې د ډیرو وګړو په فکر یې وضع ورځ تر ورځه په خرابېدو ده. اداره وایي په تېرو څو ورځو کې 23 افغان خبریالان په دې امید یورپ ته تښتېدلي دي چې په هیواد کې دننه ناامنه حالات په شاته پرېږدي. له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویه میشن یوناما تازه رپورټ وایي چې طالبانو او نورو حکومت ضد قواو د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې 40 ځانمرګي بریدونه ترسره کړي دي چې پکې له زرو زیاتو لسي وګړو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د ادارې په خبره بلخوا د حکومتي ځواکونو لخوا د رامنځته شوي مرګ ژوبلې شمېر هم سیوا شوی دی. اداره وایي د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې تر ټولو زیات شمېر کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. ملګري ملتونه د 2009 کال راهیسې د شمېر څارنه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلی کمشنر زید راد الحسین وایي افغان وګړي له تشدد ډکو حالاتو کې ګیر پاتې دي. دغه په خبره له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له تګ سره سم هلته جګړه سخته شوې ده. اداره وایي روان کال په افغانستان کې له یو لږ زیات کسان کډوال شوي دي چې زیاتره د بدخشان او بادغیس ولایتونو سره تعلق ساتي. بلخوا په ټول ملک کې خواوشا لس لکه کسان بے کوره شوي دي. د بشری حقوقو د سار اداره وای چې نا امن حالاتو د هیواد پر اقتصاد هم خراب اثرات پرې باسلی دي. اداره وای که څه هم د شام پرتله دا شمیر دومره زیات نه دی، خو بیا چې په کوم رفتار په افغانستان کې خوندي ځایونو نارامه کېدلو طرف ته روان دي، نو زیاتره افغان وګړي یو وار بیا اندېښمن کړي دي چې د 1990 وخت واپس رانه شي چې هغه وخت ډېره مرګ ژوبله مخې ته راغلې وه. اداره زیاتوي یورپ ته تلونکي ډېر افغان کډوال یا خود شخړې او یا د تشدد یا ځورونې له امله هلته تښتي. دوی ته د کډوالو او یا د نور تحفظ حق حاصل دی. د ادارې په خبره که په دغه هیواد کې تشدد ځورونه او ناامنه حالات دوام ولري، نو ممکن ده چې دا کډوال په زیات شمیر کې یورپ ته تګ وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
په داسې حال کې چې افغانستان او پاکستان په دې وروستیو کې د دوه اړخیزه سوداګرۍ پراخولو تړون کړی و، رویټرز اجانس وایي په دې لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه کیږي. لیکنه وایي ځینې ګڼي چې د دې وجه د پاکستان هغه دریځ دی چې وایي افغانستان دی د دوی خاورې له کارولو سره له هند سره سوداګري نه کوي. د لیکنې ژباړه او لنډیز نجیب عامر وړاندې کوي.
رایټرز اجانس په یو راپور کې لیکي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ چې کومې سوداګریزي موافقې شوې وي، داسې ښکاري چې د ستونزو له کبله پکې پرمختګ نه کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال اقتدار ته رسیدو وروسته په لومړۍ ورځو کې د پاکستان سره سوداګریزي موافقې لاسلیک کړلې. پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ په اړه وروسته لاغې موافقه وکړه چې دواړو لورو د طالبانو پر ضد د استخباراتي معلوماتو د راکړې ورکړې په اړه هم یو بل ته لاس ورکړ. همدارنګه د دې همکارۍ موخه په افغانستان او پاکستان کې اسلامی افراطیانو د فعالیتونو مخنیوی کول هم و. دغه افراطي ډلو د افغانستان او پاکستان لپاره خپلې جلا څانګې پرانستې. د دغو وسلوالو ډلو له لاسه هر کال په دواړو هیوادونو کې په زرګونو خلک وژل کیږي او د اړینو پرمختګونو مخه نیول کیږي. داسې ګڼل کېده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خوالي باعث شي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د سوداګرۍ کچه د 2018 کال تر پایه له 1.6 بلیونو ډالرو نه 5 بلیونو ډالرو ته لوړه شي. خو اوس چارواکي وایي چې هر څه په ټپه ولاړ دي. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت ویان مسافر کوقندي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تړون د لاسلیک کېدو راهیسې هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. داسې ښکاري چې تر ټولو لویه ناندرۍ دا ده چې آیا پاکستان به د دې خبرې اجازه ورکړي چې د دوی پخوانی رقیب هیواد هندوستان د پاکستان له خاورې نه په استفاده د افغانستان سره تجارت وکړي. رایټرز لیک کې اختلافاتو د 13 اپریل میاشتې راهیسې سر راپورته کړی و، خو دواړو لورو پرې خاموشي غوره کړې وه. خو میاشت چې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه ډیر زیات شول، نو د کابل او اسلام آباد اړیکې ورسره خرابې شوې. ځینې افغانان پاکستان ملامتوي چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو سفارتکار پر یو بل الزامونه لګوي، ځینې کارپوهان بیا وایي پاکستان او افغانستان چې په سوداګرۍ کې پرمختګ نشي کوي، نو د ترهګرۍ خلاف به څنګه شریکي هلې ځلې وکړه شي. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت معین مزمل شینواری وایي دا یوه غیر منطقي خبره ده چې د هند نه د پاکستان د لارې افغانستان ته رسیدونکي توکي دې په موافقه کې نه وي شامل. خو یو پاکستاني چارواکي د نوم د نه ښکاره کولو په شرط رویټرز اژانس ته ویلي کله چې هندوستان پکې را شریک کړی شي، نو بیا هر څه په ټپه ودرېږي. د تاریخ پاڼه
دره د سختون خوا صوبې زور نوم بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دازې وینټر کیپیټل چې هو نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاو کم درې او د هر زیارت پورس په پاو کم یو لس بجې.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو د جمهوریت نړیوال ورځې په مناسبت په پاکستان کې جمهوری وزیته کتنه کړې ده. د جمهوریت اونیز خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کوي.
د جمهوریت نړیوال ورځې لمانځلو موخه څه ده؟ آیا په تیرو څه د پاسه دوو کلونو کې په پاکستان کې جمهوریت کمزورې شوی او که څنګه؟ په پاکستان کې د اپوزیشن سیاسي ګوندونه د هغه هیواد وسنی حکومت او د هیواد په کورنیو او بهرنیو چارو کې د پوځ رول څنګه ارزوي؟ آیا د پېښور سکول تر برید وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد جوړې تګلارې د هغه هیواد جمهوریت اغیزمن کړی؟ که یې کړی نو څه اغیزې کړی دی؟ د پاکستان سیاسي ګوندونه د جمهوریت دوام لپاره څه کولی شي؟ همداراز د پاکستان په نظام کې څه ډول بدلونونه د جمهوري عمل تسلسل لامل ګرځېدی شي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د سپتمبر پر 15مه نیټه په نړۍ کې د جمهوریت ورځ ولمانځل شوه. د دې ورځې لمانځلو موخه په ټولنو کې خلک له جمهوري ارزښتونو خبرول او د ډیموکراسۍ دودول دي. د دې ورځې په مناسبت د پاکستان سینټ په غونډه کې هم بحث وشو او د اپوزیشن ګوندونو پر حکومت انتقاد وکړ چې جمهوریت یې کمزوری کړی دی. د اپوزیشن ډلو بالخصوص پاکستان پیپلز ګوند سینیټرانو په خپلو ویناګانو کې دعوه وکړه چې د پاکستان ملکي منتخب حکومت او پوځ مشرتابه ترمنځ واټنونه زیات شوي دي. خود مسلم لیگ نواز ډلې سینیټر ظفر اقبال جګړه دا دعوه ناسم وبلله. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو هڅه کړې چې د پاکستان سیاسي وضع نور هم وڅېړو. په دې لړ کې اول پر دې ځان پوهوو چې د جمهوریت ورځې لمانځلو موخه او د دې ارزښت څه دی. په سینټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي عثمان خان کاکړ مشال راډیو ته وویل د جمهوریت ورځ موخه دا ده چې ولس د ازادۍ په حق او ارزښت پوه شي او له خپلو حقونو خبر شي.
جمهوریت ورځ دنیا نړۍ په دې جوړېږي چې ریاستونه ولسونه قومونه دې ته متوجه کړي هغوی په رئیسي جمهوریت معنا دغه ده چې ولس ته رایې ته ازادي قدر وشو کلچر حقوق انساني حقوق تعلیم حقوق روزګار حقوق معاشي حقوق د ولس محفوظ دي. د جمهوریت معنا دغه د جمهوریت معنا هم دغه ده چې ولس
کاکړ وایي حقیقي جمهوریت هغه وخت وي چې په هیواد کې ولس مساوي حقونه ولري، خو په پاکستان کې جاګیرداري ده او بل دا چې په هغه هیواد کې پوځ اکثر د هیواد واګي په لاسونو کې اخیستي.
حقیقي جمهوریت دې ته ویل چې ملک د فیوډالیزم جاګیرونه بني جاګیرداران بني اسطوره ته معلوم دی. د پنجاب په سیمه کې د جاګیرداران د اقتصادي کړې وخت په 2000 راځي یو لک ګری بو یو کړه په دې ځکه چې یو دوی کشیانی د دې بزګرانې 2000 3000 کسان دا د ورته دي. دویم دا د چې جمهوریت په ټول خان چې دا په جیم برتون دي چار وخت دخلتونه کوي ټول ماشونه راځي د پاکستان او جمهوریت په ټول لوی خطر کې دی. هغه د شګر دي دا د مزه په نامه نه هغه د لسانیت په نامه نه
عثمان خان کاکړ وایي په پاکستان کې جمهوریت ځکه هم سم نه دی پیاوړی شوی چې په نظام کې یې ستونزې دي. لکه قومي اسمبلی د وفاق علامت نه ده، جوړښت یې د مساواتو پر ځای د آبادۍ پر اساس دی.
د پاکستان فیډریشن د پښتون بلوچ سندي سراکي پنجابي ملتونو په کار هم داري چې پاکستان کې سینټ سي دا به اختیاري سره دا د دغه علامت دی. د فیډریشن علامت د وفاقیت کوردی نمونه یې ده. سینټ کې د قومونو د سبوشو برابر نمائنده کې نه او قومي اسمبلی چې دا د سینټ دا وفاقیت فیډریزم علامت نه دی.
د سیاسي او قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي په پاکستان کې جمهوریت ځکه نه دی پیاوړی شوی چې د هیواد له 1940 زیږیز کال راهیسې له سیاسي او قانوني بحرانونو سره مخامخ پاتې شوی او هیڅ اداره په خپلو حدونو کې کار نه کوي.
حکومت هغه دا ده چې په پاکستان کې سیاسي بحران ده د ډېر وخت نه. د خپل جوړښت نه فورن پس دا ملک چې دی په یو سیاسي بحران کې گیر ده. دا ملک 1947 کې آزاد شو خو بیا تر 1945 پورې دلته آئین هم نه جوړ شوی. دا هغې نه پس بیا دوه آئینونه چې دي هغه د مارشل د لارې ختم کړلی شو او د 1900 دریا ویایم چې کمایند هغه دا وخت د ډېرو ترمیمونو سره موجود ده. نو زما په خیال دلته کې یو اداره هم په خپلو حدودو کې دننه کار کول نه غواړي. افتخار چودھری چې کله دلته خلکو راوستو په دې خیال چې هغه د یو فوجي عامر سره یو ډکټیټر سره هغه یعنی شخړه راغلې وه، نو افتخار چودھری هم د سپریم کورټ یعنی د عدلیې د مشر په حیث د خپلو حدونو نه همیشه تجاوز وکړو. ډېرو داسې معاملاتو کې هغه لاس واچولو چې هغه د هغه دپاره مناسب نه و.
دا چې آیا رښتیا هم د مسلم لیگ نون مشر میانواز شریف په واکمنۍ کې د پاکستان جمهوریت کمزوری شوی او که څنګه؟ په ځواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي کله چې د تحریک انصاف ګوند احتجاجي ناسته وکړه نو جمهوریت یې کمزوری کړ. او بل دا چې د پېښور سکول تر برید وروسته د قومي اکشن پلان منظورۍ په نتیجه کې هم جمهوریت ته تاوان ورسېد. نو دا څه ډول تجاوز یا سرغړونه ده؟ عثمان کاکړ وایي د ترهګرۍ پر ضد تګلارې په نوم سیاسي ګوندونه ولس ځپل کیږي.
دوی داسې کړی د دهشتګردۍ پورې د ولسو د پاچاهانو پر سرونه باندې راځړول. نو دهشتګردي خو معنا دغه د سکورټي فورسز کار دی چې هغه به دهشتګردي ختم کړي، مګر دوی راځي هغه غلطه معنا باندې استعمالوي. مثال دوی په پنجاب کې د تورې پسونو خلاف آپریشن روان کړی. دکاندار نه لکي، مزدور نه لکي، کاروباري والا نه لکي، چک ډرایور نه لکي، البنمان نه لکي، عام زمینداران نه لکي. پنجاب کې داسې دي په سوونه په زرګونه پرسان نه نیولي چې د کارونو جنا خښې دي، زنده خړې دي چې نه کارونه نور کوي. نو انا بابا د بشرګر دغه مردا ول بشرګر نه اندره کاست دي. دا ټول مخه د پښتنو د جمهوریت خواسته خړې دي، نو دا غلط کار دی.
د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر روزي خان کاکړ وایي د نواز شریف له واکمنې دو سره د پاکستان جمهوریت ته تاوان رسیدل دي.
د شرغلې دي د غلو وجه زخه سیاسي خلل په پاکستان کې موجوده ده. چونکی تیر جو اصف علی زرداری صاحب هغه د ملک صدر وو او هغه د پیپل پارټي په سټیټ فارم باندې تمام سیاسي قوتونه سره یو ځای کړي ول. هغه په خپل سیاسي حکمت عملی سره جنرال پرویز مشرف استکو د کورسۍ نه کني هغه اته نو کالو ځا په کورسۍ پوری مشاتي وو. نو دا یو په زور زبردستي نو سي است جنرال پرویز مشرف هغه کوي څه په یو سیاسي حکمت عملی سره تاسو د دوه درې ځله په فصاوسو دي او برتن پاکستان پیپل پارٹی دغه ملګرتیا کړې ده. دغه ملګرتیا په دی ونه ده کړې چې مسلم لیگ نون یا نواز شریف هغه د پاکستان د جمهوریت د بچاوېدو لپاره د ملګرتیا کړې ده.
روزي خان کاکړ ته مې ویل چې یو وشتم او دوه وشتم آئینی ترمیم خو د دوی ګوند هم منزور کړ چې په نتیجه کې د پوز رول زیات شو. نو آیا ټول پارلمان د جمهوریت کمزوري کولو لپاره پړ نه دی؟ د یې په جواب کې وایي دوی د هیواد حالاتو ته په کتو هغه پریکړه کړې و.
خبره ده چې د ملکی حالات په دغه سټیج باندې دي چې په دې کې څه پېتلې دي مجبورن کیږي، ٹھیک دی، د ملک په مفاد کې کیږي. نو دا که چیرې نه وسی نو د دې ملک څه نقصان رسیږي. یو څه پېتلې د ملک په مفاد لپاره کیږي، یو څه کرسۍ لپاره کیږي. نه دا پېتلې چې په خپل پارټي کړې دي دا د کرسۍ د بچاو لپاره نه، چې خپل کرسۍ بچوي یا د دې ملګرتیا کړې ده هغه د ملک د بچاوېدو لپاره.
د سیاسي او قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي دا رښتیا ده چې مسلم لیگ نون وفاقي حکومت چلوي، خو داسې تورونه پوري کیږي چې زیاتې پریکړې پوځ کوي.
مظاهره کو تاسو وګورئ نو انتخابات شو او په هغه کې د مسلم لیگ نواز چې کم د اکثریت راغلو او هغه حکومت جوړ کړو. هغه حکومت کوي لګیا دي د حکومت ټولې سمره یعنی فیصلې چې دي هغه د هغې په لاس کې دي. اوس په دې کې یو الزام دا لګي چې د دې شاته چې کم زمونږ فوجي چارواکي دي هغه چې ده یعنی جرنیلان هغه خپل مرضی په دی باندې مسلط کوي. زما خپل خیال دا ده چې دا د پاکستان یو ډیره ډره مسله ده. دلته ډیره موده خو فوج په خپل حکومت کړی ده براه راست نیخ په نیغه، هغه شپږ دیرش کاله تقریبا جوړیږي. او د دې نه علاوه هم هغه کوشش کړی ده چې په مختلفو مسلو باندې چې د هغې کم سوچ ده نو حکومت دې د هغې پیروي وکړي.
خټک وایي سیاسي چارواکي هم ولس ته د خدماتو په رسولو کې پاتې راغلي او د جمهوریت په
پنوم کارولو د ولس او نړیوال ټولنې خواخوږي ترلاسه کوي، خو ولس ته د ډیموکراسۍ ګټې نه رسوي.
دا وخت کې زبونګه چې کوم چارواکي دي سیاسي، هغه هم یعنی کم شي ته چې په انګریزي کې ډیلیور کول وي، هغه عوامو لا څور کول نه شي. هغه زیاتره په کرپشن کې انوالو دي. دا زه ډېر په افسوس سره ویل غواړم چې دلته د جمهوریت سهاره خلک اخلي، جمهوریت بانه کوي، او د فوج په ضد یا جرنیلانو په ضد باندې د عوامو یا د بین الملل همدردی اخیستل غواړي په دې طریقو سره، او بیا د هغوی اندرونی مقاصد چې وي هغه عوامو ته د جمهوریت فائدې رسول نه، بلکې خپل چې کم د هغوی معاشي غلاګانې هغوی کوي، هغه کم کرپشن چې هغوی کوي، د هغې دپاره لارې چارې ټاکل وي. نو زما په خیال په دې ټوله جګړه کې څوک دا نه شي ویلی چې کوم فرق په حق ده.
خټک قومي اکشن پلان ته هم ګوته نیسي او وایي په هغې کې هم ځینې نکات د جمهوریت کمزوري کولو لامل ګرځېدلی.
په دې کې بعضې فیصلې داسې وې چې هغه دوی د یو خاص وخت لپاره کړي وي. مثلا دوی ویلي وو چې دا به د دوو کادو لپاره وي. دا یو حقیقت مونږه بهرحال نه شو هیرولی چې پاکستان چې دی دا وخت کې حالت جنگ کې دی، یعنی براه راست دلته کې جګړې روانې دي، دلته د دهشتګردۍ واقعات کېږي، او په دې کې چې هر کله فوجي یا د دیزي نور چې کوم قوتونه داسې دي چې هغه د ټروریزم په ضد باندې کار کوي، هغې څه اختیارات ځان نه غواړي، یا هغې پیسو څه ضرورت وي، یا د وسلې څه ضرورت وي، یا هغوی په قانون کې څه تبدیلي غواړي، نو دې ته په د دې حالاتو سره په مناسبت کې قتل پکار دي. دا هغې نه جدا دې ته سړی نه شي کتلی.
که دا صورتحال وي نو په پاکستان کې د جمهوري ارزښتونو ودې او د جمهوریت تسلسل لپاره څه کول پکار دي؟ سینیټر عثمان کاکړ وایي ټول سیاسي ګوندونه باید یو ځای شي او د آئین دننه د ډیموکراسۍ پیاوړي کولو لپاره کار وکړي.
د آئین کې دننه پکار دي ټول قوتونه خپلې ذمہواریاں ادا کړي، او په دې کې دا هم ضروري ده خارجه او داخله پالیسي ته دا پکار دي. د پارلیمنت تابعي پارلیمنت به ته کوي، بعد هم بجا پالیسي د پارلیمنت پالیسي نه ده، د جمهوري قوتونو پالیسي نه ده. افغانستان کې هغه مداخلت دوامدار روان، هیڅ په دې کې دخیل نه. ولې دې کې مداخلت؟ هغه یو آزاد ریاست یا خپلواک ریاست یا ته ناری وې زه مذاکرات سره کوم، دا سره کوم د افغانستان دشمن ما دشمن دی، دلته بیا رواني مداخلت کوي. خو د جمهوریت دپاره پکار دی چې الیکشن کمیشن نور مضبوطی شي، با اختیار شي، ور سره د پارلیمنت هر فیصله چې دا پکار دی چپونه ډاری ومني، خامخا یې ومني. جمهوریت تقاضا دا د جمهوریت مخ ته چې کوم خبر څوک خنډ راځي هغه پکار دی. جمهوریت معنا دا ده چې خارجه او داخله پالیسي به پارلیمنت پرې کوي، پارلیمنت به بحث کوي.
شهابالدین خټک زیاتوي د پاکستان په نظام کې چې بدلون نه وي راغلی جمهوریت نه شي پیاوړی کېدی، او د پاکستان په نظام کې تر ټولو لویه مسأله د جاګیرداري ده.
سړی دې ته ګوري چې دلته حکمرانه طبقه څوک ده، دا هر وخت حکومت څوک کوي دلته، او د هغې په مقابله کې بیا محنت کوونکي عوام چې دي دا څوک دي. نو دلته دا خبره ډېره څرګنده ده چې د پاکستان اسمبلی چې ده، دا که د زرداری وخت وي، که د مشرف وخت وي، که د نواز شریف وخت وي، دا د فیوډلانو نه ډکه وي. په دې کې غټ غټ پیران او فیوډلان او غټ غټ د ځمکو خاوندان چې کوم خلک دي، دا د اسمبلیو ته ځي. ولې چې هغې د خپلې رعایا په زور باندې چې د هغوی کوم دا غلام په خپلو خاورو کې د هغوی چې کوم غلام خلک دي، هغه هغوی له بوټونه ورکوي، د هغوی زمیندار دي، د هغوی خدمت کوونکي خلک دي. نو زما خپل خیال دا دی چې څو پورې دلته معاشي برابري نه پیدا شوي تر ممکنه حد پورې، یا دا جاګیرداري چې کوم نظام دی او په دې ملک باندې چې جاګیردار کوم حکومت کوي لګیا دي دا اته شپېتو کالونه، دا سیستم به ختمول غواړي. او د هغې دپاره یو لار ده چې کم از کم زرعي اصلاحات وشي، او هغه خلک چې د هغې سره بې انتها غټ غټ جاګیرونه دي، د هغې په ذریعه هغه الیکشنې ګټي او بیا اسمبلۍ ته راځي، د هغې نه هغه جاګیرونه واخیستی شي او په دې هغه خلکو کې تقسیم کړلی شي کم چې د ځمکې خاوندان نه دي. نو چې څو پورې دا بنیادي انساني برابري په دې خلکو کې نه وي راغلي، تاسو په ګورئ چې دا زمونږ دا نورې مسلې چې دي دا تر هغې پورې نه شي حل کېدی.
اوریدونکو په بیا بیا مو هڅه وکړه چې د پاکستان مسلم لیگ نون له مشرانو سره رابطه وکړو، او د جمهوري او سیاسي حالاتو په اړه د هغوی دریځ او له هغوی د اپوزیشن ګوندونو تورونو ځوابونه معلوم کړو. د مسلم لیگ نون ځینو مشرانو وخت راکړ خو بیا وروسته خبرو ته حاضر نشول. البته د سپتمبر پر 15 په سینټ کې د مسلم لیگ غړي ظفر اقبال جګړه دا تورونه رد کړي ول چې ګواکې جمهوریت کمزورې شوی او یا پوځ د هیواد په چارو کې زیاته مداخله کوي. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت
ستاسو ستونزې
ډېره لویا مسالهنانو باندې اوبه راوړي او جنجې شوې په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یعنی چې په هغې کې اوبه وي او مونږ ته په ګوته کړلی شي نو کولی شم چې پر دې بندوبست مونږ وکړلی شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهې په ورځ